تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست په پښتونخوا کې د ماسپښین 2 بجې سوي دي. زه بوريوال کاکړ در طبيعه هم هر کله وایم په دې خبرونه کې ریپورتونه او تبصری در خبرو. په دویم نیمه کې د مشال ریډیو اونیزه خبرونه سندرې جادوګری هم لرو، خو تر دې هر څه وړاندې له مليحه امیرزاده څخه خبرونه اورو.
السلام علیکم، تر ټولو اول پاموکړه د خبرونو سټکو ته. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر وایي کو د دسمبر تر 15 مې د چمن پر لټوالو غوښتنې نه منل شوې، نو پر لټ په د صوبې نورو سیمو ته مغزوي. په باجوړ کې امن جرګې له حکومت غوښتنه کړې چې په سیمه کې د امنیت ټینګښت او هدفي وژنو مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي. او امریکا د اسرائیل او حماس ترمنځ په جګړه کې د اوربند لپاره د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل قرارداد ویټو کړی دی. تفصیل د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان چکزی ویلي که تر راتلونکي جمعې پورې د چمن پر لټ غوښتنې ونه منل شوې، نو دا احتجاج به د بلوچستان ټولو پښتون میشتو سیمو ته وغځوي. نوموړي نن په چمن کې د ویزې او پاسپورټ لازمي کېدو پر ضد روان پر لټ د وینا پر مهال وویل چې د چمن او سپین بولدک ولسونه د ډیورنډ کرښې دواړو خواو ته کاروبارونه خپلوي او ځمکې لري، نو په داسې حالاتو کې ویزا او پاسپورټ لازمي ګرځول امکان نه لري. د تاجرانو اتحادیو او سیاسي ګوندونو دا پر لټ اکتوبر پر 20 اپیل کړو او غوښتنه کوي چې د چمن او سپین بولدک ترمنځ په سرحدي دروازه د پخوا پشان په پاکستانی شناختی کارډ او افغان تذکرې د تګ راتګ اجازه ورکړل شي. د پرلت مشرانو دوه نه وړاندې او 15 نمائنده کمیټي جوړه کړې وه چې په کوټه کې له نگران صوبایي حکومت او سیاستوالو سره تر لیدو وروسته په اسلام آباد کې د کورنو چارو له نگران وزیر او د بلوچستان له سینیټرانو سره لیدلی، خو د پرلتوالو او حکومت ترمنځ خبرو تر اوسه کومه نتیجه نه ده ورکړې. دا پرلت له هغه وروسته پیل شوی چې د پاکستان حکومت په اکتوبر کې اعلان کړو چې د نومبر تر لومړۍ نیټې وروسته به د افغان کډوالو په ګډون ټول بې اسناده بارني وګړي په زور له هغه هېواده باسي. د پاکستان د کورنو چارو نگران وزیر ویلي چې که هلته میشت اسناد لرونکي افغانان په سیاسي فعالیتونو کې لاسو لري، نو له هېواده به وشړل شي. سرفراز بوکټي پرون په اسلام آباد کې یو خبري کانفرنس ته ویل چې حکومت د اسنادو لرونکو افغانانو او قانوني پیژندپاڼو لرونکو افغان کډوالو لپاره نوې پالیسي جوړه کړې ده. نوموړي زیاته کړه چې تر اوسه یې شاوخوا 10 کسان پیژندلي چې په سیاسي فعالیتونو کې ښکېل دي او دوی به له هېواده ایستل کېږي. بوکټي ویل چې دا پالیسي به د ټولو کډوالو افغانانو په ګډون په هغو کسانو هم عملی کیږي چې سوداګریزي یا سیاحتي ویزې لري. د کورنو چارو نگران وزیر په خبري کانفرنس کې د ویسنا د بارملکیانو د ایستو په بهیر په اړه تازه معلومات هم شریک کړل او زیاته کړه چې تر اوسه 2,85,000 بارملکیان له بیلابیلو پولو څخه له پاکستان نه وتلي دي. په باجوړ کې د امن غوښتنې لپاره یوه جرګه شوې. په 2022 کال کې د امن مطالبه لپاره جوړې شوې د باجوړ امن جرګې د دسمبر په 1 یو وار بیا خپلې غوښتنې تکرار کړې. په خار باجوړ کې په شوې دغه جرګه کې د سیمې سیاسي مشرانو ټولنیزو فعالانو له حکومت غوښتنه وکړه چې په سیمه کې د امنیت ټینګښت لپاره ګامونه واخلي. په جرګه کې شامل د عوامي نشه ګوند یو ځایي مشر سید صدیق اکبر وویل په جرګه کې په دې هم خبرې وشوې چې که دوی ته د وسلو د لرلو اجازه ورکړي شي، نو دوی په خپل د ځان دفاع او ساتنه کولی شي، خو دوی د دې غوښتنې مخالفت کوي.
خو زمونږ وینا د هغې مخالف وو. مونږ همیشه د پاره آواز هم دغه چوت کړی دی چې کوم ټوپک یې زمونږ لاسونو ته راغلی دي، دغه بدبختي او دغه بدنصیبي زمونږ تر دې حده پورې جوړه ده چې مونږ د تعلیم نه محروم یو، مونږ د روزګار نه محروم یو، مونږ د خوشحالۍ او ترقۍ نه محروم یو.
د باجوړ امن جرګه وروسته له هغې جوړه شوه چې کله د 2022 کال په اګست کې د خار تحصیل بلدیاتي ناظم سید باچا په ګاډي چاودنه شوې وه. په هغه حمله کې نوموړي روغ وتلی و. وروسته جمعیت علما اسلام فی په اګست کې د اتو ورځو لپاره پر لت وهلی و. وروسته د پولیسو او ځایي انتظامیې په ډاډګیرنه او باور هغه پر لت ختم شوی و. د باجوړ امن جرګه غواړي چې حکومت دې د نامنې هدفي وژنه او د کلنګونو اخیستنې مخه ونیسي. دوی ویلي چې که غوښتنې ونه منل شي، نو په پر لت والو به مجبور شي. د پاکستان پوځ ادا کوي د خیبر پختونخوا د ټانګ ضلع په ملازې سیمه کې د عملیاتو پترس کې 15 وسلوال وژلې دي. د پوځ عامه اړیکو ادارې تېره شپه په یو بیان کې ویل چې دا عملیات د استخباراتي معلوماتو پر اساس کړي او د وسلوالو سره د ډزو په تبادله کې 15 ترهګر وژلې دي. په بیان کې راغلي چې د وسلوالو څخه یې وسلې او چاودیدونکي مواد هم ترلاسه کړي دي. کومې وسلوالې ډلې د پوځ د ادعاو په اړه لاسې نه دي ویلې. او امریکا پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا هغه قرارداد ویټو کړ چې په غزه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ په سخته جګړه کې د سمدستي اوربند غوښتنه کوي. حماس د امریکا او اروپایي اتحادیې لخوا ترهګره بلل شوې ډله ده. واشنگتن د سمدستي اوربند لپاره د مخ په زیاتېدونکي غږ مخاوني ولا چې مشري د ملګرو ملتونو مشر انټونیو ګوتریش او عرب هیوادونو کوله. د امریکا سفیر رابرټ وډ وویل چې دا پریکړه لیک له حقیقت څخه لرې دی او په ځمکه به یوه ستنه هم په حرکت کې نه وي راوستې. هغه د قرارداد په ملاتړ کوونکو نیوکې وکړې او زیاته کړه چې دا کار یې په بیړه کې کړی او د غیر مشروط اوربند غوښتنه یې پر ځای پرېښودې ده. ګوتریش وروسته له هغې د ملګرو ملتونو امنیت شورا بیړنۍ غونډه رابللې وه چې د حماس تر کنټرول لاندې د غزې د روغتیا وزارت د وروستیو شمیرو له مخې په غزه کې د څو اونو د جګړې له امله تر 1,478 څخه زیات کسان وژل شوي چې زیاتره ښځې او ماشومان دي. دا د مشال ریډیو خبرونه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. خبرونه درته ملیحه امیرزاده وړاندې کول. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو او ری په دیو ستا خبرونه کې لکه څنګه چې ما تاسو ول په لومړی سر کې تاسو ته یو شمېر ریپورټونه او شننې وړاندې کوو. لاغورسته 19 پروګرام درته وړاندې کوو. په خبر کې مو اوریدل چې د پښتونخوا ملي او میګوند مشر محمود خان اڅکزي د چمن په پرلت کې وینا کړې او اعلان کړی دی چې کا د دسمبر تر 15 د پرلت غوښتنې ونه منل شوې نو د ده په وینا احتجاج به د صوبې نورو سیمو ته هم وغځوي. په دې اړه په سیمه کې د مشال ریډیو له خبریال سمد شبنم سره خبرې کوو، خو په ټلیفون کې څه ستونزه د لومړی به بل رپورټ ته ولاړ سو او لاغه وروسته بیا هم راځو له هغه سره د خبرو هڅه کوو. د پاکستان د کورنیو چارو نگران وزیر سرفراز بوکټي ویلي دي چې هغه اسناد لرونکي افغانان به هم له ملکه شړل کیږي چې په سیاسي فعالیتونو کې برخه اخلي. نوموړي د دسمبر پر 8 په یو خبري غونډه کې وویل چې تر اوسه پورې داسې 10 افغانان په نشه سوي دي چې د په وینا په پاکستان کې سیاسي حالې ځلې کوي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د نومبر له لومړۍ نیټې د هغو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ ته دوام ورکړی دی چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. د مشال ریډیو خبریال راشد خټک په دې اړه رپورټ لري.
د پاکستان نگران وزیر داخله سرفراز بوکټي ویلي دي چې د ملک نه به اسناد افغانو وستل به دوام لري، خو د دوی سره به هغه اسناد لرونکي افغانان هم وستل کیږي چې په سیاسي فعالیتونو کې برخه اخلي. په 8 دسمبر یو خبری کانفرنس ته د وینا په مهال د وویل چې د بل هیواد نه راغلي هیڅ چاته هم اجازه نشته چې په پاکستان کې سیاسي هلې ځلې وکړي، او دا صرف د پاکستانیانو حق دی چې د عین لاندې په سیاست کې برخه واخلي. د خبری کانفرنس ته وویل،
کسی کے پاس ریفیوجی سٹیٹس ہے، کسی کے پاس پی آر کارڈ ہولڈر ہے، واٹ ایور دا سٹیٹس اس ویزا کے ساتھ آیا ہوا ہے،
کسوک تو مہاجر حیثیت لری یا چا سرا پی آر کارڈ دے کا ہر سوی کا پہ ویزا راغلے دے کاروباری ویزا لری یا دا سیل پہ ویزا راغلے دے خو چا سیاسی فعالیت وکڑی نو سمدستی با شڑل کی گی زکچ دا انتخابات و وقت دے اس دا سے لس کسان ویستل کی گی داش میر جاتے دلے ہم شی زکچ منگ پسے لگے دلیو او پنخ کوئے پا پاکستان کے با صرف پاکستانیان سیاست کرنی
تو لہٰذا یہ پولیٹکس پاکستانیوں نے کرنی.
ځینې تجزیه نگران وایي چې د وزیر داخله خبرې په اصل کې د تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د هغه بیان جواب دی چې د افغان کډوالو د وستلو مخالفت یې کړی و. په پېښور کې آزاد خبریال او تجزیه نگار رفت الله اورکزی هم دغه نظر لري. د په دې اړه مشال ریډیو ته وویل،
وزیر داخله چې کوم اشاره کړی دی دا ما په خیال باندې دا نه هم او د لسم مئی چې کوم دلته د پاکستان تحریک انصاف ګوند هغه احتجاج کړی و چې هغه کې بیا ګیرو جلو وشو، ډیر زیات نقصانونه وشو، د قومي اساسو ته چې دی اور لګول شو، نو په هغه وخت کې چې دی څه کسان دلته خیبر پختونخوا کې چې دی هغه نیولې شي وو ځوانانو، او هغه ټیم حکومت دا دعوه کوله چې دی کې ډیر افغانان دي، خو ما په خیال باندې دا اشاره چې دی هغه طرف ته دی.
خو ځینې نور تجزیهګران وایي چې افغان کډوال د پاکستان په سیاست کې فعاله برخه نه اخلي. د انتخاباتو ورځې دي او وزیر داخله د امنیت ساتلو په خاطر داسې بیانونه ورکوي. په اسلام آباد کې د خیبر ټي وي ډایرکټر نیوز مبارک علي وایي چې په انتخابي کمپین کې د زیاتې ګڼې ګوڼې نه د بچ کېدو په خاطر سرفراز بوکټي دا خبره کړې ده. د دې سوال په ځواب کې مشال ریډیو ته وویل،
د دې مقصد دا نه دی چې ګینه دیو پس الیکشن کې بودریږي یا چرته د ایم ان ای ایم پی ای سیټ ته بودریږي، دا څنګه لکه په سیاسي حلو ځلو کې چې کوم سیاسي کمپین دی پاغه کې ببرخه ناخلي، سیاسي جلسونو ته نه ورځي، نو د سیاسي جلسونو دوران چې کوم دی نه دا سیاسي مشران چې کوم پولیټیکل لیډرشپ دی هغه د اولس منځ ته لاړ شي، بیا سکیورټي لګه ګران شي، مجبوري سیاسي حل ځلی، نو په دې تناظر کې لکه دیو دا قدم پورته کړی دی چې په سیاست کې ببرخه ناخلي.
په اسلام آباد کې افغان ژورنالیست سمیع یوسفزی وایي چې افغان کډوال پر تبند پاکستان یو یا بل ګوند خوښوي، خو عام افغانان د پاکستان د سیاسي ګوندونو غړي نه دي. دوی وایي چې د مخالفو ګوندونو غړي هم افغان کډوال په سیاست کې فعاله برخه اخیستو ته نه پرېږدي. گنی هڅه کوسم د وړاندې د جمعیت العلماء اسلام یو سینیټر حافظ حمدالله شنختی کارډ هم په دې تور بلاک شوی چې دی افغان کډوال دی. د په دې حق له مشال لړیو ته وویل،
قطعا عام افغانان د پاکستان په سیاست کې نه مداخله کوي، نه دومره وخت لري، نه دومره دلچسپي لري. دوی غواړي دلته په حیث مهاجر پاتې شي، ژوند وکړي. خو که ځینې کسان پخوا وختو کې راغلي وي، دا بېله خبره ده چې افغانان د نړۍ په نورو ملکونو کې هم پاتې شوي دي. د هغوی جو نیشنلټي نه ترلاسه کړي، د هغوی په سیاست کې مداخله کولی شي یا کار کولی شي. دا د چونکې د وزیر داخله مشکل دا ده چې دی د بلوچستان ده، او بلوچستان کې هلته پښتنو اکثریت په بلوچو زیات شوی ده. نو دوی دا فکر کوي چې د افغانان چې راغلي دي، دوی دلته کارونه جوړ کړي دي او سیاست کې برخه اخلي. نو زما خیال دی له هغه تناظر نه دی قصې ته ګوري.
په اسلام آباد کې د دنیا نیوز ټی وی تجزیه‌نگار او کلمنگار رشید صفی وایي چې د وزیر داخله خبرو ته د پاکستان او افغانستان د وکترانو ترمنځ د خرابیدونکو اړیکو په تناظر کې قتل پکار دی. د دوی پښتنې په ځواب کې مشال لډو ته وویل،
د پاکستان د ریاست چې کوم یارانې وي په افغانستان کې، نو هغه یارانې او هغه دوستانې چې کوم دي، نو هغه اوس په دښمنۍ کې په بدلېدو کې هغه عمل روان دی. او څنګه چې په تورخم او د چمن لارې روزانه تړلې کیږي، او د دواړو اړخه چې کوم دی یو بل سره د ناخوښۍ اظهار کیږي، دا دوه قومونه جدا کول دي، دا دوه ملکونه چې کوم دي د یو بل سره چې دوی ورولي وه، د یو بل سره چې کوم گاون توب پاغه کی او غټ چاو دی راوستل دی.
دا یادونه ورده چې پاکستان د تیر دوه میاشتو سره د بیا اسناد افغان کډوالو وستل پیل کړی دی، او د کورونی چور د وزارت تعداد شمار تر مخه تر اوسه پر سلور لکه 23,875 افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه شوی دی. د حکومت داوا ده چې په دوی کې تر 90% زیات کډوال په خپل خوخه بیرته تللی دي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. افغانستان ته د تګ را تګ لپاره د پاسپورت او ویزی لازمي کېدو پر ضد په چمن کې د روان پرلت نن 50 ورځې پوره شوې. د پرلت مشران وایي تر اوسه لا پاکستاني حکومت غوښتنې نه دي منلې. د پرلت ته د سیاسي مشرانو ورتګ او ویناوي هم دوام لري. نن د پښتونخوا ملي او میګون مشر محمود خان اڅکزی پرلت ته ورغلی او هلته یې وینا کړې ده. نوموړي د خپل ګوند لخوا د پرلت د غوښتنو په حق کې د احتجاج دړکه مور کړې ده. د مشال رېډي خبریال سمد شبنم را سره د ټلیفون پر کرښه دی. سمد شبنم، تاسو ته په خبرونه کې هرکلی وایو. که اوریدونکو ته دا ووایاست چې محمود خان اڅکزی پرلت ته په وینا کې څه وویل، غټ څه کې ټکی څه و؟
مننه بوروان صاحب. محمود خان اڅکزی په وینا کې وویل چې د رواني جمعې یعنی دسمبر دوی که چیرې حکومت د پرلتوالو غوښتنې ونه مني، نو دوی به د ټولو ضلعو یعنی پښتونمیشتې د بلوچستان کومې پښتونمیشتې ضلع دي، د دې ټولو ډیټي کوم دفتران چې دي د هغوی و مخ ته به خپل پرلتونه چې دي هغه کښېنوي. هغه دا هم وویل چې زه به اسلام آباد ته ځم، او په اسلام آباد کې به د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن سره هم په دې باندې وینم. کوم چې د پرلت غوښتنې دي هغه به هم د هغوی سره شریک کوم. او بل د پرلت لخوا چې کوم ویناوې کېدې، یعنې ګڼو سیاسي ګوندونو غړي چې وو دلته راغلي وو، هغو خپلې ویناوې کولې، او ورسره کوم پرلتوال چې وو د هغوی کوم غړي چې وو هغو هم خپلې ویناوې وکړې. هغوی ټولو په خپلو وینا کې وویل چې موږ د محمود خان اڅکزی د اعلان انتظاري چې هغه کوم اعلان کوي، هغه کومه پرېکړه کوي، نو هغه به موږ عملي کوو. نو نن
د پرلت لخوا سمد د پرلت لخوا یو کمیټه هم جوړه شوې وه چې له حکومتي چارواکو او سیاسي مشرانو سره به خبرې کولې. ستاسو که خبرې شوې وي، نو د پرلت مشران څه وایي چې هغه کوم ځای ته رسېدلی دی خبرې اترې؟
بلې، ما هم دا اوس هڅه وکړه چې د دې کمیټې د یو غړي سره خبرې وکړم، خو د هغه ټلیفون ورنه لګېدی. البته څو ورځې وړاندې ما له هغوی سره خبرې کړې وې کوم چې د پرلت لخوا 50 کمیټې جوړه شوې وه. نو دغه کمیټې په لومړي سر کې راغلې وه، دلته د سیاسي ګوندونو حکومتي چارواکو سره لیدلي وې، بیا خیبر پښتونخوا ته تللي وه، بیا او اسلام آباد ته رسېدلې وه. نو هلته هم د بلوچستان او خیبر پښتونخوا د سینیټرانو سره خبره کړې وه، او بیا چینچ هم پر دې باندې خبر وسوه. د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر سره هم د دې خبرې شوې دي.
مننه د مشال ریډي خبريال سمد شبنمو چې د چمن پرلط تازه حالي تاسو ته درکاو او سم جو د پاتری پټونو پر لور په باجوړ کې د امن جرګي غونډه کړې ده او پسیم کې د امنیت جاج اخیستې دي. دوی له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې په جرګه کې مشرانو او ویناوالو د حکومت او امنیتي ادارو لخوا په سیمه کې د امنیت لپاره پر اخیستل سویو ګامونو اطمینان څرګند نکړ او پر حکومت یې ژمنه وکړه چې هلته دی امن پر ځای کې. د مشال ریډیو خبریال شاهنواز ترګزی په دې اړه رپورټ لري.
د باجوړ امن جرګی کې ویل شوی که د سیمې د امنیت لپاره ګام پورته کول نو هغه یوازې د ولسی پاڅون د لارې ممکنه ده. د دسمبر په مه د باجوړ په ښار کې د دغه ضلع د سیاسي او سماجي ډلو د مشرانو یو غونډه کې دا هم ویل شوی حکومتي ادارې د امنیت تر اوستو لپاره کوټلي ګامونه واخلي. دغه جرګه کې د نورو سیاسي ډلو تر څنګ د عوامي نېشنل ګوند نمائندګي هم وه. د دغه ګوند یو مشر او د باجوړ د ځوانانو د ټولنې مشر سید صدیق اکبر مشاد رډو ته وویل جرګه کې ډېرو خلکو داسې خبرې وکړې چې ګوندې که حکومتي ادارو دوی ته وسله آزاده کړه نو دوی به خپل حفاظت په خپله وکړي.
په دې کې زمونږ ډېر زیات مشرانو ویناګانې دا وې چې هغې غوسه وو هغوی ته دا ویناوې چې یاره مونږ ته که ټوپک آزاد شي او مونږ که وسله آزاده شي نو مونږ به خپل ځان ساتلی شو. خو زمونږ وینا د هغې مخالف او د هغې په ضد وه. مونږ همیشه د پاره آواز هم دغه چوت کړی دی چې کوم ټوپک یې زمونږ لاسونو ته راغلي دي دغه بدبختي او دغه بدنصیبي زمونږ تر دې حده پورې جوړه ده چې مونږ د تعلیم نه محروم یو مونږ د روزګار نه محروم یو مونږ د خوشحالۍ او ترقۍ نه محروم یو. دغه ټوپک له کبله نن هم چې دې ځینې مشران پکې دا غوښتنې کوي د هغې نه مونږ دا پوښتنه هم وکړه چې آیا تاسو ته اوس نن هم ټوپک مار شته نه څه.
د باجوړ امن جرګه تیر کال په اګست میاشت کې جوړه شوې وه. د دغه میاشت په شپاړسمه نیټه د ښار تحصیل د بلدیاتي ناظم سید بادشاه په ګاډي چاودنه شوه چې هغه پکې معمولي زخمي شوی و. په 19 اګست ښار کې د جمعیت علما اسلام فی ډلې لخوا پرلط اعلان شو چې د اګست تر شپږویشتمه جاري و او د امن جرګې د جوړېدو وروسته د کمیشنرۍ او د پولیسو د انتظامیې سره په خبرو ختم شو. حکومتي ادارو جرګې سره په 14 نقطو خبرې شوې او وویل شو ادارې ژمنې دي چې د بدامنۍ هدفي وژنو د قلمګونو د ټیلیفونو تر څنګ د هر رقم ناامنۍ مخنیوی وکړي. د عنایت کلا بازار صدر او د جمعیت علما اسلام فیډرې د ښار تحصیل جنرل سیکرټري عمران ماهر مشاد رډیو ته وویل هیڅ یوه وعده پکې پوره نه شوه
او ټارګټ کلینګ او بدمنی چې دا ورځ پر ورځ باندې سیوا کیږي او د ټولو بازارونو کې وخت په وخت باندې واقعاګان کیږي. نو څوک هم چې سپین جامع غوندي یو 50 روپۍ او سیدیا لک شي او سیاسي رقم نه پر لخ سوچ لري نو هغه خطر محسوسه او بازارونو ته نروځي. او بلدار شي تیر وخت کې حالات خراب او کم چې اپریشن په 2008 کې او 2007 کې هغه وخت کې په عوامي خلکو کې دومره خوف او حراس نه و ځکه چې هغه د طالبانیزیشن د حکومت او د طالب په خپل منځ کې جنگ اوس چې کوم دی نو دا جنگ نه دی معلوم دا یو ډله نه ده معلومه یو سړی نه دی معلوم خو هر سړی په خطر کې دی ور سړی تیار ده.
سید صدیق اکبر مشال ریډیو ته زیاته کړه که د ولس غوښتنې منل کیږي نو دی پرته له پرلت او پاتونه بل هیڅ لار نه ویني.
یو نزد خپل مشران نه آغشان تمه توقع لرم دا غیغه ته وجه داده چې په 14 اگست باندې موږ د فاسون اعلان کوو. دا مشران زمونږ د مخالف شو دی موږ ته غداران ویل او دی ویل چې دا د پاکستان نه بایکاټ دی دا پاکستان نه مني. په هغه وخت کې هم موږ ویلی او نن هم موږ دا وایو چې تر څو پورې موږ ټول متفق شوي نه موږ متحد شوي نه تر هغه وخته پورې امن ممکن نه دی. او دا بار بار جرګې کول بار بار راټولول زما خیال دا اغزان خلاصول دی او قام ته صرف خو دل دي چې موږ د امن لپاره راوته دیو.
باجه ورکې د سیاسي ډلو ترڅنګ د عسکري ځواکونو د پولیسو غړي هم وخت په وخت هدف شوي. تیر وختونه کې د پولیسو مشرانو ویلو دوی ژمن دي چې د بدامنۍ مخنیوي وکړي خو دوی غوښتلی پولیس دې هم ورسره د قلمګرو د مخنیوي لپاره تعاون وکړي او قلم غوښتونکي د پولیسو ته وښایي چې د ناامنۍ جوړونکو په ضد ګامونه پورته کړل شي. شاهنواز ترګزی مشهد ریډیو پېښور.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له سالورو تر شپږو بجو د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپا شپږ سو یوویشت کیلو هرڅه لنډې سپې مودې 15,515 شپېته 2,110 ولا زرا تسواتیا او 10500 کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو، او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې یادو شو وختونو کې مو یوازې په لنډو صفو اورېدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د پاکستان مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف په لاهور کې خبری غونډې ته ویلي دي چې د په وینا ګوند یې په راتلونکو عام انتخاباتو کې واک ته رسیدل نه غواړي، بلکې د په خبره دی غواړي چې د هغو خلکو احتساب وسي چې ملکی دی کمزوري اقتصادي حالت ته رسولی دي. نوموړي د چا نوم وانه خیست، خو پخوانی وزیر اعظم عمران خان ته په اشاره وویل چې د ده په وینا داسې یو کس یې راوستی و چې هغه د ملک په اقتصادي او سیاسي چارو نه پوهېده. په دې اړه تفصیل د مشال رېډي خبریال غلام غوث په دې رپورټ کې راکوي.
د پاکستان مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف وایي د هغه ګوند واک او حکومت نه غواړي، بلکې د هغه چا احتساب غواړي چې هیواد یې کمزوري اقتصادي حالت ته را رسولی. د مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف دا خبره د دسمبر په 8 نیټه په لاهور کې د خپل ګوند د پارلماني مشرانو د غونډې وروسته په وینا کې کړې ده. نواز شریف د چا نوم سرګن نه کړو، خو پخوانی وزیر اعظم عمران خان ته په اشاره یې وویل چې داسې یو تن په واک کې راوستل شو چې هغه په سیاست، اقتصاد او خارجه تګلاره باندې نه پوهېدلو. نواز شریف وویل چې د دوی ګوند واک اختیار او حکومت نه، بلکې د هغه چا احتساب واړي چې هیواد موجوده اقتصادي کمزوري حالت ته راوستلی.
اس ملک کو یہاں تک پہنچایا کس نے اور اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. ہم یہاں تو صرف حکومتیں لینے کے لیے نہیں آئے، نہ حکومتیں لینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ.
شینون کې وای په پاکستان کې د احتساب بیانیه تل د سیاسي ګټو تر لاسه کولو لپاره کارول شوې ده. په پیښور کې خبريال او شینون کې شمیم شاهد وای د هیواد پوزي استابلیشمنت تل د احتساب عمل د سیاستوالو په ځد کارولې دي.
دا د ټول نه زیاده چې چا استعمال کړي ده، نو هغه پوجي امیرانو، کاغه ایوب خان او کاغه ضیاء الحق او کاغه پرویز مشرف، نو ټول دا کوشش کړي چې د احتساب په نوم باندې سیاسي مشران چې کوم دی هغه بدنام کړی دي، هغه یې زورلی دي او دغه شانو د خپل مقصدونو لپاره هغه دا استعمال کړی ده. احتساب بالا مکملی چې کله دا غیر جانبدار ومي او دا د هر چا خلاف.
د نواز شریف د روستیو سرګندونو په اړه د پښتني په جواب کې خبريال او شینون کې محمود جان بابر مشال ریډیو ته وویل
د نواز شریف د احتساب د ناره چې کومه ده، هغه دا هم ثابتول غواړي چې زه چا سره په ډیل باندې نه یم راغلی، زه په خپله راغلی یم او زه به خپلې مطالبې هم ساتم. نو په دې طریقې سره هغه خپل په حق له باندې دا یو تاثر هم ختمول غواړي. بل دا ده چې اکاؤنټیبلټي دا خو اوس هر څوک دا خبره کوي کنه چې په پاکستان کې خلک لرې کړی شي، حکومتونه ختم کړی شي، په خپله بیا چې هغه چا لرې کړی وي هغه هم ومني چې او دا خیره مونږ غلط لرې کړی و، مونږ عمران خان غلط راوستی و، مونږ له نور راوستل په کار و، مونږ له دا نواز شریف حکومت نو ختمول په کار. خو نو دا صرف منلو پورې خو کافي نه کنه، دا خو په کار دا دی چې بیا دې چاله سزا پکې هم وشي.
په لاهور کې د مسلم لیگ نون د پارلماني بورډ د غونډې وروسته د احتساب په اړه د نواز شریف د سرګندونو وروسته په پاکستانی رسنیو کې داسې شینني بیا پیل شوې چې ګواکې نواز شریف یو ځل بیا د ادارو سره د ټکر حالت ته روان دی. په دغه اړه د پاکستان جیو نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې د پاکستان مسلم لیگ نون یو مرکزی سیاستوال تلال چودري د دسمبر په 8 نیټه وویل چې د نواز شریف د ادارو سره د ټکر تاثیر سم نه دی، او د نواز شریف د روستیو سرګندونو مطلب دا دی چې ادارو له پخپل خپل احتساب پکار دی.
د میاں نواز شریف
د اوباسلو سره چې د هیواد سره کوم ظلم شوی، نو نواز شریف او مسلم لیگ نون خدا برداشت کړو خو هیواد یې نشي برداشت کولی. نن هم اقتصاد په بد حالت کې دی او عام وګړي هم په بد حالت کې دي. نو په ادارو کې د نن چې کوم خلک دي هغوی له عیادتي خبري احتساب کول نه دي پکار.
خو تیر واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف په بیا بیا د مسلم لیگ نون دا ډول تورونه رد کړی دی چې واکه د موجوده اقتصادي بدحالی ذمہوار پاکستان تحریک انصاف دی او پاکستان تحریک انصاف داوی د دوري حکومت روستو په دوی باندې لګول شوی د درغلو تورونه هم رد کړی دی.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکته کړی. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
تاسو زموږ غله مشال رادیو څخه اورئ. په خیبر پښتونخوا کې ورګډسو قبایلي ضلعو خلک وایي چې د پاکستان په سرشمیرنه یا مردم شماری او له هغه وروسته په حلقه بندیو کې لدی سیمو سره زیاته سوې دي. د دې سیمې یو شمیر سیاسي استازي وایي چې د دوی آبادی کمه شودل سوې ده. د دوی په وینا کې آبادی پوره شودل سوې وای نو اوس په د قومي او صوبایي اسمبلیو چوکۍ هم زیاتې وای. د مشال رېډي خبريال شانواز ترغزی له دوی سره غږیدل دي.
د انتخاباتي کمیشن د جاري شوی شمیرو تر مخه د قومي اسمبلی د پاره شپږ چوکۍ کمی شوی. دغه چوکۍ د قبایلي ضلعو نه کمی کړي چې دغه ضلعو د سیاسي ډلو په خبره په کار و. دغه ضلعو کې ترقیاتي کارونو تر پوره کېدو او د انضمام د پوره عملي کېدو پورې دغه چوکۍ نوې کمی کړي. د خیبر ضلع نه د قومي اسمبلی په خوانی غړي او د پاکستان تحریک انصاف یو مشر اقبال افریدی مشال رادیو ته وویل دغه ضلع د موضوع راهسې د ترقۍ نه بې برخې پاتې شوي او اوس چې د ترقۍ وخت شروع شو د قومي اسمبلی څوکۍ ورته کمې کړې.
کوم ترانزیشن پیریډ دی د ایکس پارټا په کار خو دا و چې په دې کې په دې ترانزیشن پیریډ کې قبایلي علاقو له دا سیټونه مغه دولس په دولس پاتې شوي وي چونکې ترانزیشن پیریډ دی او په دې کې لا مختلفې خبرې په خپل ځای باندې پرتې دي. دومره خبره دا ده چې زما په ضلع کې لک سرکل ماتشوی په کار خدا او چې د 17-18 چې کوم رولو د الیکشن کمیشن پاغي کې سرکلې ماتول دا بالکل چې کوم نه عیني او قانوني د نو په کار خو زما د حلقه او زما د ډیسټریکټ کې سلور سرکلې ماتشوی.
د انتخاباتي کمیشن د 13 نومبر د اعلامیه تر مخه د قومي اسمبلی د څوکۍ او شمیره د 302 نه 306 درشو ته راټیټی شوی. دغه کې بعد 206 په څوکۍ د خلکو پرای ډکیږي شپېته د زنانو د پاره ولیلست لګکیو د پاره ځانګړي شوی. د کمیشن په اعلامیه کې د خیبر پښتونخوا صوبې د اسمبلی د غړو شمیره به 115 وي چې پکې د زنانو برخه شپږ او د لګکیو غړو برخه څلور ده. د باجوړ د عوامي نېشنل ګوند جنرال سیکرټري نثار باز مشال رادیو وویل د څوکیو شمیره کمیتل ځان له یو مشکل سره مخ کېدل دي. خو د په خبره د دوی په سر شمیره نه هم اعتراض وو.
مردم شماری چې کوم دی زمونږه حقیقي شمیره ده هغه نه ده شمارل شوی. که تاسو ګورئ په پنجاب کې په ګجرات ښار کې په 9,25,000 باندې دوه د ایم این ای سیټونه ورکړل شوي دي. بلخوا که تاسو ګورئ په باجوړ کې په 14,00,000 آبادۍ باندې یو د ایم این ای سیټ ورکړل شوی دی. د ایم این ای سیټونه زمونږ هرگز نه کمېدل خو که زمونږ چرته حقیقي مردم شماری شمارل کې شوی وي دا د کروڑ نه اباو مردم شماری ده. زمونږ دیو زمونږ شمیره چې کوم دی 50,00,000 خوا ته راوستلې ده.
د دسمبر په اولنې نیټه د انتخاباتي کمیشن په پاڼه دوی یو خبر پاڼه کې لیکلي داسې خبرونه چې ګوندې د خیبر پښتونخوا څوکۍ کمی شوي دغه اعتراض بې بنیاده بللې. دوی لیکلي دغه اعتراض د تحریک انصاف ګوند یو مشر او وکیل بابراوان کړو. کمیشن بیا لیکلي قبایلي ضلع په خیبر پښتونخوا کې ورګاړې شوې نو ورسره د خیبر پښتونخوا صوبې شپږ د قومي او شپاړس د صوبایي اسمبلۍ څوکۍ زیاتې شوې دي. شانواز ترکزی مشال رادیو پېښور.
تاسو موږ غلا مشال ریډیو څخه اوري اوریدونکو د خبرونې نیمایي تر رسیدلې یو د مهمو خبرونو یادونه کوم. لا اوس بیا درته د مشال ریډیو نیوز خبرونه وړاندې کوم. د پښتونخوا ملي اومي ګوند مشر محمود خان څخه اعلان کړی دی چې ک د جمعې تر ورځې یعنی د دسمبر تر 15 د چمن پرلت غوښتنې ونه منل سوې نو احتجاج به د صوبې نورو برخو ته مغزوي. نوموړي دا څرګندونې نن یاد پرلت ته په وینا کې کړی دی. دا په داسې حال کې دا چې د پرلت نن 50 ورځې پرسوې پرلتوال غوښتنه کوي چې افغانستان ته د تګ راتګ لپاره دی د ویزې او پاسپورټ شرط ختم کړل سي، خو پاکستاني حکومت لا د دوی غوښتنې نه دي منلې. د پاکستان د کورنیو چارو نگران وزیر ویلي که هلته اسناد لرونکي افغانان په سیاسي فعالیتونو کې لاس ولري نو د پوینا له دې هیواده به یې باسي. سرفراز بوکټي دا خبرې پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته کړي. دا په داسې حال کې دا چې پاکستان د نومبر له لومړۍ نیټې د بې اسناد افغان کډوالو ایستلو ته دوام ورکړی دی او امریکا پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه قرارداد ویټو کړی چې په غزه کې د اسرایلو او حماس ترمنځ په سخت جګړه کې د سمدستي اوربند غوښتنه کړې ده. اوس هم تاسو د مشال راډیو نیوز خبرونه وړاندې کوو. سندرې جادوګری د دې اونۍ په سندرې جادوګری خبرونه کې د پېښور د یو نومیالي شپېلې ژغونکي بلال شفقت د ژوند او هنر په اړه د خبرې او غژولې ځینې نغمې اورېدلې سي. هارون باچا د خبرونه جوړ کړې ده.
ستړي مشایي زه هارون بچای موریدونکو د مشال رادیو سندرې جادوګر خبرونه مې درته راوړې. داونه په خبرونه کې د یو پیښور میشتي نومیالي شپېلې غږونکي بلال شفقت د ژوند د هنر په اړه دغه خبرې او غږولې ځینې نغمې یورو. نوموړی د یوې هنري کورنۍ دی چې کلونه پخوا له لاهوره پیښور ته کډه شوې. د شفقت پلار د هندي کلاسیکي موسیقۍ په ویلو او غږولو کې نوم پیدا کړ. اوس مهال د شفقت په شمول دغه 15 زامن موسیقي کوي او شاګردان هم روزي. د بلال شفقت ته د کورنۍ د هنري کارونو په اړه د تر خبرو مخکې په شپېلې غږولې د نغمه یورو. د بلال شفقت د شپېلای نغمه مو ووري دا دیوای کورنۍ لزګونه کلونه مخکې له لاهور په خبر ته کړه شوی د خپل پلار او ورونو د هنري صلاحیتونو په اړه معلومات راکوي او زیاتوي چې د خپل له تیرو شوخوا 15 کالو راهیسې د هنر په ډګر کې فعال دی. د شفقت په خبره سمودې د منډولین په نوم یو ساز هم غغول دی خو زیات شهرت او عزت ورته د شپېلای غغولو ورکړي.
موږ مشران چې راغلي دي دا تقریبا دسې شپېته اویا کال او شو. اصل کې موږ مشران چې کوم دی هغه لاهور نه بیا لاهور کې اوسېدل هلته نه دلته پېښور ته راغلل. زما پلار چې کوم و حاجي شفقت علي هغه تقریبا دې موسیقي دغه کې په فن کې 15 ملکونو کې ګرځېدلې دی کلاسیکل گایکو. زما مشر ورور استاد محمد سلیم هغه کلاسیکل ټیچر دی گایک دی. هغه نه پس زما ورور مشر شرافت بھائی شرافت علی ڈرمز پرکشنز دا کانگو دغا پلے کا. بیا هغه نه پس بل ورور میرے شاہد علی بابو هغه کی بورڈسٹ دی هغه خپل سٹوڈیو لري پېښور کې. بیا هغه نه پس زه ما زش پہ لے گو ما او میوزک ارینجر یم کمپوز جوړو ما ترجمه جوړو ما.
تقریبا ز 15 کالو نه خوزه د فیلډ کې کار کوم سټوډیو غانو کې او فلمی سندرو کې پی ٹی وی کې تقریبا ز لس کالو ما چې ما د موسیقي تمې غاړه کې خوچه دا از دکو د نمخ کې منډولین غولې دې هغه ډېر مودې پورې ما غولې دې تقریبا 15 پک کالا. بیا غنه پس شپېلې مې شروع کو بس شپېلې چې مې شروع کو بس خدای پاک ما ته نوم راکو د الله احسان دې.
پېښور د بلال شفقت د شپېلای د بل نغمه مو اوریده دی وای د یوې هنري کورنۍ یو ماشوم ته د موسیقۍ ابتدایي زده کړه په خپل کور کې ورکول کیږي. د په وینا ماشوم ته اول د موسیقۍ دولس سرونه او پر هغو د مشق طریقه خول کیږي. وروسته بیا دغه خوخه چې سندره ویل او کنه کم ساز غږول زده کوي. شفقت وایي د شپېلې زده کړې په لاهور کې له استاد کړي. نوموړی دا مهال خپل زوی ته شپېلې ورزده کوي خو وایي چې د هندي کلاسیکي موسیقۍ د زده کړې لپاره به هند ته لیږي.
بیگننګ چې کم دی کنه د میوزیک هغه ورته زبانی خودل کیږي اول چې هغه دماغ کې دا دولس سرونه دي کنه دنیا ټول میوزیک چې کم دی هغه د دولس سرونو کې دی. نو اگر مونږ ورته دا دولس سرونه خایو چې دا سرونه دي اواز سره بیا ورته ټیمپو غانې خایو تے نہ پس چدا گے زڑ وچ کم انسٹرومنٹس دا کول واڑی اسلے سرا انسٹرومنٹس دا کی گیا دنیا کے ٹولو نہ مشکل انسٹرومنٹس کم دے اگا چھ پہلے دے اگا والے اس ماتا ستا یو خبر او کچ دول سرو نہ دی او چھ پہلے کے چھ کم دی اگا شپگ ہولز دی چھ شپگ گوتے کے دینو شپگ سورشی دو شپگ نہ دولس بجوڑے نو دا نیم نیم گوت چھ تول وی دے کے سپیڈ کم سلو کم مین گسیٹ دے کے بیا دے مشکل مرحلے وی دا پہلے اس دا کول ڈیر مشکل دے او سمزر اصل کو ما دو ترے گھنٹے کو کاما کھا کو ما مون کھوچے دے فیلڈ ترو تو نیم کلاسیکل میوزک مون کڑے دے اس زما زوے دے محمد سمیر حیدر اگش پہلے گئی لگیا دے اس خوب کلاسیکل میوزک کئی لگیا دے تین تال ایک تالا جب تال جھومرا تلواڑا اور دمار دے کے آگا کار گئی لگیا دے یعنی انسٹرومنٹل سولو پرفارمنس لپارا بگننگ چکم دے کنا آگا ٹول مونگ کور کے یاد کرے دے مونگ مشران مونگ تا کھولی دی دا سرگم پلٹے ہو دا ٹول ار سچ دی تا مونگ تا کور نہ ملاو شوے دے بیاز زی لے گلے ام اپلار لاور تا شبی خان شبیر حسین شپیلے والا آگا سرم میں بیا شاگردی ہو کا شکرم کے خوار تا آگا سرم بیا تقریباً درے کال مال تا تیر کل اس چه کم زما زوی دے محمد سمیر ادر اگے تما پخپلا کھولے دیش پہلے او خو شکر بورلا انڈیا کے وقت انشاءاللہ بور تکوما استاد پارس ناتھ سرا پاکستان کے فلوٹ نشتا سر جی کلاسیکل فلوٹ دلتن پاکستان کے سوک نگا گئی استاذہ نشتا خو کلاسیکل نگا گئی زبر تا کلاسیکل خو دل واڑا مچ دا کلاسیکل ہو گئی سولو پرفارمنس ہو کی مثلا تبلے سرا سولو جگل بندی
د مشال ریډیو سندرې جادوګر خبرونه د اوریدونکو داونه پکې په پیښور کې د شپې لای دی ونومیالي غږونکی بلال شفقت خبرې او هغه غږولې نغمې اوري. شفقت وایي لاغ را ایسې چې د پښتو موسیقۍ میدان ته وتلې کله وزګار ناس شوی نه دی. د په خبره اوس مهال یې کار نور هم سیوا شوی ځکه چې په خپل کور کې ریکارډینګ سټوډیو لري او پکې زیاتره د یوټیوب چینلونو لپاره سندرې جوړوي.
زه چې کله نه دی فیلډ ته راغلی مزه خو تقریبا اوس هم مصروف یم اوس هم کار کیم. شپېلې خو اوس تقریبا اره ډله کې شپېلې والا دی. پخوا به دا البم کې دی یو البم کې به دولس دولس سندرې وي نو تقریبا روزانه تقریبا داسې سلور سلور پنځه پنځه البم هم کولی یو سټوډیو بل سټوډیو نه بل سټوډیو ته. یعنی هغه ټایم چې موسیقارانو هغه هم ډېرو استاد جلال سردی وو فضل ربی استاد وو جان زیب استاد وو سبزلی استاد یعنی کارونه ډېرو اوس هم هغه نم زیات شوی دی کار. دا یوټیوب چینل چینل چې خلکو جوړ کړی دی دای روزانه تقریبا یو سټوډیو کې سلور پنځه گانے وی بل سټوډیو کې سلور پنځه گانے وی تقریبا چې کم از کم چې ما گانو کې شپېلې غولې وی کنه لک دو لک پورې تقریبا سندرو کې ما شپېلې غولې دي. د شپې کنسرت کې ورځ چې کم دی هغه سټوډیو غان د ټایم ورکو خو زه خپل کور کې هر سب بس دا نور سټوډیو غانو والا چې دی ما ته کار واتس اپ باندې جی میل باندې ما ته را لېږي زه هم کور کې بس هر سب زما سیټ اپ لګېدلې دی هوم سیټ اپ دی بس عمر تک هر سب برابر ما ورته شپې لې ریکارډ کوم ورته ولېږم سیکسوفون ریکارډ کوم. ډېرې زیاتې سندرې جوړېږي سنگران هم ډېر شول او سټوډیو غان هم ډېر شول چینل یې ډېرې شوې. پخوا خو یو څو دکانونه به وو څو دغه وو برانچونه وو کیسټ ډېر چینل ډېر شو نو کارم ډېر شو شکر الحمدلله.
Thank you.
د بلال شفقت او ملګرو هنرمندانو دا نغمې پر یوټیوب موجوده او ډېری کتل شوې دي. د دا هنرمندان ملګری را پیژني او وایي چې د نغمو د ارنجمنت او ریکارډینګ چارې هم د برابرې کړې دي. شفقت وایي د هر سر لپاره بیل شپېلاوي او ځکه نو د ډېر شپېلای لري او تقریبا ټولې یې له هند کړې دي.
موږ اول آډیو جوړو بیا ویډیو ځان ځان ته ویډیو کوو بیا دا بیا ایډیټ کوو. موږ چې څومره دا سندرې ریکارډ کړې دي کنه دا غزلې دینا شکر الحمدلله ډېر ریپلای ډېر وشو خلکو ډېر خوښ کړل خوشحال شول خلک او ډېر ډېر مزیدار ریسپانس راغلی دی. دا کیبورډسټ چې دی فیصل جمال دی د افغانستان دی جرمنی کې ژوند کوي او تبله چې کوم کګي هغه استاد تاریخ چې کوم پاکستان یو لیجنډ استاد دی عبدالستار تاری دا داغه شاګرد دی انڈیا کی اسی کی ہند کے جلندر داغا پنجاب ہند کے چکم پنجاب دے داغے سے دے اور ڈیر مزیدار تبلا تبلا گئی ڈیر نامور استاد دے اور پہلے چکم دے استاس و خادم بلال شفقت میوزک ارینجمنٹ چکم دے دا ٹول ما پخپلا کڑی دے تبلے دا تیا نے دا عرصہ ما پخپلا جوڑ کڑی آر یو سر بیل بیل پہلے یعنی پہلا سفید چکم دے اگا میڈل سرونو کې گی گی نو داغه بیا بے سم جوڑی گی داغه بیا غټش پہلے دا سے ڈبل ڈبل چې برابر کې نو بیا ډیرش پہلے جوڑی گی او آوازونه مختلفی نو چې کم یعنی غزل وی غمگین غزل بھی آگے کې مونږ بیس پہلے استعمالو دا سے دا ڈرام دا ڈرامے چې څنګه جوڑی گی فلمونه جوڑی بیا بیس پہلے گو بیا دا سے غمگین راگونه دی آغا راگونه پکې استعمالو او دا سے چې بیا سندری وی سندرو کے بیا میڈل او ٹیپ شپیلے گا گو زخو پونم فلیوٹس دے انڈیا کے دے دلی کے زخو آگے نرا گوارا ما والے چے دا بانس چکم دے کنا دا شپیلے والا دا پاکستان کے نا پیدا کی گی دا دا انڈیا پیداوار دے امل تا پیدا کی گی امل تا دا کی گی داریک ما تا شپیلے نا دیرا لے گلے انڈیا نا دوبے تا لے گلی دی بیا پاکستان ترا گلی دی شپیلے پیسے ما امدہ سے ورو لے گلے ورتا
شپیلای غږون کې بلال شفقت زیاتوی مورنۍ ژبې چون پښتو نه ده ځکه نو په پښتو سندرو کې دا ساز غږول ورته په اول کې ګران وو. نو مولې کلی وی خو خوخت چې اوس مهال د پښتو سندرغاړو شمیر سی واشوي او زیاتې پښتو سندرې جوړیږي نو لبلې خو دا خبره هم په ګوته کوي چې د معیاري موسیقي جوړولو لپاره پښتانه هنرمندان باید د هنر په زده کړه وخت او انرژي مصرف کړي.
ګران خو دې مونږ لهجه بدل ده خو میوزیک چې کم ده کنه آگا دول سورونو کے تڑلے یو شہر نو دا بگننگ چے کم سڑے یاد کی کنا آگا بیا آر یو کلچر گا گولی شے باقی خو خاپوڑیم پختانو سارا کڑی دینو لگ لگ دا پختو جب ہم از دکل او میوزیکم پختو میوزیک ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیر خشو خو کلچر نیو سیڈ تکی گی لگیا دے میوزیک چکم زمون آگے کے لگ انگلش ہوگا گئی آخوا دیکھوا مکس کی میوزک حساب چکم دے بیا یو کلچر حساب سارا یو پیس نمرا شی یعنی رباب شو شپیلے شو ہارمونیم شو دا سے سازونا پکے ایڈ کی گی زمون کلچر با دنیا کے با پاتی شی بس نن سبا ہو سو گز دکی منا بس را شی یو مخیتا بس وہ ادھری گی مائک مخیتا کمپیوٹر ارسا جوڑائی لگیا دے چھے بے سور سڑے بھی آگم پکے سور کی شی زمون دے میوزک ڈائریکٹرانو دا پکار دے چھے دا سور کئی نا نو بیا دای پوشی چې از دا کول لازم دی چې میوزیک نه از دا نو پکار نه دی چې د فیلډ تروزی
اوریدونکو دا ونه مو پسندري جادوګر خبرونه کې د پیښور دی ونو میالي شپېلې غون کې بلال شفقت د ژوند د هنر په اړه د خبري وورې دي. خبرونه بعد نو موړي د شپېلې پر دی یو بل نغمه پاتې ورسو. زه هارون باچا درنه اجازه غواړم په مخمخه
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې
قسم پر لیا ماترا لزڑ گئے اور تو محبت میں نکورانا بھی اثر نکی تانا میں تو خوب و خیال دمین پڑی پڑی نکی ماں میں تو فکر نو دل ربات بھی وادے نکی ساپ انتظار میں وڑی دلی پر ہر نا پسر لیا شرط خوز منکلی کا ہمرا بھی کاؤتا مانا جانان گفت اس پور سڑتا گلو نا پسر لیا شرط خوز منکلی کا ہمرا بھی کاؤتا شرط خوز منکلی کا ہمرا بھی کاؤتا بتاتا ہوں اشندو پانی پانی سنا پسر لیا چرتا خوز منکنی تا ہمرا پیتا